سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی ولستان زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوش شوي او افغانستان ته راستن شوي دي دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو په خبر پانه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوش شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوش شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه ماه نور او ریحان د خلکو د تصویر خپرول درولې دي د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي و تنه نور ټپیان شوي هم دي د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو هغوی زیاته کړې چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوي پیښې ثبت شوي دي په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبر اعلانو ته لیګلې ویل شوې چې دغه کانفرنس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام وکړي په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 4 برابره زیاتې دي د پولیو یا ګزارنه د محو کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی خو سږ کال په جنگ ځپلي غزه کې بیا هم د دې پیښې د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوې دي متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایي برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په 500 بریدونو کې لکتر لګه څلور اسرائیلی عسكر وژل شوی او تر شپېتو نور زیات ټپیان دي او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه پر ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادې اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایي شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایي شرکتونه ایران ایر ماهان ایر او ساها هوایي شرکت او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبریالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبر ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل ده قانون ده طول افغانستان لپاره ده و په تدریجی ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ ساورو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداري ته نه پاملرنه وبلله. د همدار ازویل هیواد به د ایران د خطرناک او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپل شریکانو ترڅنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروان اورو.
بریتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګ پړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسه خبرداري لپاره غورځولي. د دې بندیزونو لمخې د ایران د پوځ عمومي قومندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قومندان حمید واحدی هغه کسان دي چې بریتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خبر شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یو لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د بریتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو ترڅنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د بریتانیا په بندیزونو کې د سپایي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضائي ادارې په ګډون د دوو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژي څخه په کروز او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوې دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا به ثبات کوونکې فعالیتونه بلل شوي و چې کړی. لبلخوا د لبنان د سر صلیب اداره وای چې د اسرائیل په هوایی بریټ کې په شمالي لبنان کې په یو ودانۍ کې لشتر لشه یو ویش کسان وژل شوی دي. د بریټ په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یو ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې بریټ کې د حزب الله ډلې یو جګپوړې قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
ستاسو له پیغامونو
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي ک دوی الته امنیتی ستونزه ونه لري خو خیر غني نور ستونزه لري اقتصادي کلتوري نور ستونزه لري. نو زما غوښتنه دا ده چې ک دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي.
دوه افغان دوی سویز نے اخراج کری دی دوی تا پندس آوا سویز فرانک ہم پیسی ورکری دی دے جیب خرش پتو گا او دیالس کسان نورم پا پانکی دی چھے بیٹا دے دی نیوانا ایوات دا خارج سی پا جاکتا افغانان کم افغانان چھے پا سویز کی اسی گی دیر اندیشتا لڑی مخصوصا کم کسان چھے پا دی ورستے وقتون کے سویز تا رگا لی دی پدی کے فامیلوں نے دے معشومان دے زیرے خزیدے چی آواز راغلی دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په عادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زده کړې مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پانځه محصل م اخر سمستر، یعنی اتم سمستر اخیری میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوترې د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې، یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږه شیرونه معنا کول د خوشحال خان خټک شیرونه و د احمد شاه بابا شیرونه و په پښتو کتاب کې هغه وخت نه د ما شیر سره شوق علاقه پیدا شو د شیرونه به معنا کول ما ته یو خاص انګیزه را کول نو هغه وخت نه ما د شیر او شاعری سره علاقه درلود
بیا لومړنی شیر تاسو کله ولیک کدار توې چې هغه شیر په څا کله و
لومړنی شیر چې ما کله ولیک نو خدای شاهد دا کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو وې دا تاري شیر او شاعری وخت نه ده نو ته باید وس لکه دینی درسونه باید وای هغه لومړی شیرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شیر ته وس زلا ډیر شیرونه مې لیکلي ول تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه کله چې لومړی شیرونه را ته وس دل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شیرون ته مخه
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شیر او شاعری په برخه کې مخالفت شوی دا ولی یعنی شیر او شاعری دی یو برخه د یو څوک په برخه کې ذکر کوي دا یعنی قلم کاغذ او له خوونی روزنه څخه لري نه ده والدی تاسو پلار د شاعری مخالفت وکړ
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده هاته مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کال په دې برخه کې مونږ زده کړو یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لاله د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې ترسو اېدو مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همدا ساده چې کوم څه پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي ترسو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي سچې د مور پلار خو خي هغه په مونږ باندې حضور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي کدا د هلکانو وایي کدا انجینر په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ستاده نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي مثلا د پلار او د مور خبره ته بیا ارزښت نه ورکوي بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول د برخه کې زمونږ خبره ته غوږ نه نیسي او که خبره ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي په لومړی کې چې مام کله شیرونه ته مخه وکړه نو هغه وخت مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو عمرونه مو ډیر کم وو بیا چې کله ځوانان شولو یعنی عمرونه مو اتلس نونه سو تر شلو کلو ته راورسېدل دا هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شیرونه ته مو مخه کړله د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شیرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم دا هم کورنۍ په خوښانه ده کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسؤلیت چې تاسو قلم را واخست شیر مولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله د څومره بعد سر په تاسو وکړه آیا په راتلونکي شیر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي کاغه تعلیم وي کیا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار د چې دا سپورت سي نو موږ هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړې ماتيږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافونه تیریږي خو کرختیا مې یو څه وخت پورې زما د منفي اغیز لاندې یو مته ډیر وخت پورې د شیرونو څخه لاس اخیستی وو بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شیرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا پر رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې ستاده
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربښي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې خبرې راهنمایي کولم. د تکلیفونو د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم، نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره، نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعرۍ خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راسي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولي، او که منظم ورته کېنې لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو، چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم؟ څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت به کار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورید، ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسیر. دا یو ډېر اوږ شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنی څه، خو مقصد هغه د زړه درد، او هغه به مې راوخ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله، اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم، شاعران ګورم، او د هغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي، او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي. یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي، چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، متیولا تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، د همدغه دې ته تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نسو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نسو کولای دا کار وکړو. شعر شاعرۍ کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي، شعر شاعرۍ کولای شي؟
شعر شاعرۍ خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي، او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه هغومره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تېر کړي، تر څو ته وسې کولی ښه پوخ او قوی شعر ولیکي او هغه کسان چې مثلا خیق سب نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلی سي شعر داس نه چې خامخابه یو سوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې لوجب انسان ذهن درازي دا یو الهام د خدای پاک هر چاته ورکي سوک چې خوخ سو یا سوک په مختلفو ډولونو باندې خلق کولی سي شاعری د مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راسته کولی سي ځکه چې تو انسان خیق اقتصاد ولري کولی سي تفریډ ډیر وکي کولی سي خپل شعر ته ډیر وخت ورکي نو اقتصاد ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خیق اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکل دومره نه ده نو
bale rabosule taso hamasi shirun ta us prayo shira ta waya
sahar ye ratadanklo ma kha mera tadanklo sahar ye ratadanklo ma kha mera tadanklo de ishq de zindagi har yo aram mera tadanklo yusuf kuli baituna me pa zehen kara jod kada yusuf kuli baituna me pa zehen kara jod kada na sa pa ha yaad ashwa ilaha mera tadanklo khagi khagi kise me khpal janan sara kawale
bale
خواگی خواگی کیسی می خپل جانان سره کولی یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام می را تړنګ کړو یو خپل می پزړه کې خپل ارمان سره میل مکو یو خپل می پزړه کې خپل ارمان سره میل مکو ارمان یې را ته ووجو مرا می را تړنګ کړو لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلي مسلم ورتځي ورکړلو اسلام می را تړنګ کړو
ډیر زیات مننه راځو په دې خبرې کاوه چې راتلونکي کې څه پلان لري د شعر شاعري کومه برخه ډیره رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاری مهارت لرم نو په دغه کې ځان ډیر آرام احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شی به باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیخوري بلال بارکزل ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا ته ډیر کار کړی دا نو لدوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کرکټنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم ډیر زیات مننه
سلامات سي تاسو نه هم ډیر زیات
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غوولې دي په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکلا وایي
ماشومتوب نه دی او خاص روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې نه خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم خپل ډیر متاثر مزکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیر زیات خوښه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر دې تاسو خوښ دی
شعرونه خو زیات ویلي دي زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ما ته ځم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکل دي خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی د روحیه باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعرین دې هم د روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ځم دي او زه همیشه د هغه شعرونه تعقیبوم نو وطن په باره کې د هغه شعرونه زما ډیر خوښيږي
bale تاسو ول چې د هغه شعرونه مو زده کړی دي کوم شعر به اوس راته وایي
دا شعر زما شزان سره لولم دا غي عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چوب بز خاموش لکنزور نشم زبه د مزدور سړی مزدور نشم نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی نو وژنم میګې چې له حد ډیر مجبور نشم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیر خوخیږي نه پنجاب دا زما نه نکیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم چې دغه مصره زما ډیره خوخیده و همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوال زاره یا د دې نه غواړم سوچ زه په خپل وینو سر نشم
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمن زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دي زکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفت او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي یعنی هغه انزور موږ ته ډیر خپګوت باندې کوي چې یعنی زه خپل دینه خاص خوندم او ما ته ډیر یو احساس او روحیه را کوي تر څو نور خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغه شیرونه لیکي په همدغه سه بل ارسه کې زم دغه نور کارونه وکم ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدي او دا فکر مونږ ته را رسي او مونږ سبب د دې کې چې دغه فکر نور ته ورسو او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه تر سره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځم سره لوي شوی د ډیر په یو خیر روحیه باندې او ماغه روحیه د مونږ باندې تاثیر کړی دا او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي مونږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولای هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي چې دغه شرایط مثلا کله چې مساید نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي مګم په دغه شرایطو کې به بعضی کسان راځي مونږ ته یو ډیر ښه انرژي او روحیه را بخي لکه مثلا خپل بلال د زمنګ ملګری چې د ځکه مونږ دې سره ځ خپل لوي شوی ما یعنی تقریبا سونو شیرونه شاید دې لیکلي او دغه شیرونه کې یعنی دغه ځوانان ډیر خو لار ته حسولې خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي مګم دا په شیرونه کې د سیو الهام مونږ ته وربخي تر څو مونږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او دغه وطن په خاطر باندې مونږ کار وکړو په دې ارسه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي په شعر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي هغه وایي
بلال که څو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي په ذهن او الهام باندې شعر لیکي بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي
کوم شعر
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړی راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا بیت زما بیخی په زړه لګیږي او ډیر می خوخیږي
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی
bale ډیر خاسته تاسو ول چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې څه ډول نظر بیا د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم په شعر یې کره کتنه کوم کوم ځای کې چې لپاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ماته په ګوته کوي نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم نو زه همیش دته داسې مثبته انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه یم کدا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شینو دا به ډیر پرمختګ وکړي لری بنوي چې دا به ډیر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډیر خشید لی.
bale د افغانستان وضعیت په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلې سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان تشویقوي دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شعرونه وایي چې په دغه کې یو نوې نوښت دی، د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید پشانه شو، کومنګ پشاشو، نو مونږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه، په وخت.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کې راته تخم لرونکي نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوي لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خون کې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې لرښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکیه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکیه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له رښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د افیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ افیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر افیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوری موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. دا تم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګه توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوه او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجی او ژیړ رنگونه تولیدوي. په ځایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر فلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجونو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسې په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجیم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجیم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي. هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجی ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزې رامنځته کیږي او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورس. د غیر وایي نباتات یو بله نوه ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا و چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومو یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټوله اجزا ویرته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته پر رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته، زړه ځان ته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک ووایي چې زړه د ملسا عضلاتو څخه دی که د اسکلیټي عضلاتو څخه دی، د دې دوو څخه دی، اوس څخه هم نه دی. زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم، پیری کارډیم که چیرې معنا کو، دا یو د ترمینالوژي لغاتی، پیری معنا شاوخه، کارډیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده، د هغې په واسطه باندې هته سوی دی، د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه، زړه اول خدای چې په راسته او چپه طرف باندې، رایټ هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده، هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده، هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه، د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنا چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځ ته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره راسته اوزین چې دی، هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی، هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سږی شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر سو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان، د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینس، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته که چیرې تاسو وګورئ، ټرایکاسپید وال مادر تو ویل چې د راسته اوزین او راسته بوتین تر مابینس پروت دی، د دې یو خاصیت دا دی، د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړ شي. مثلا د راسته اوزین څخه راسته بوتین ته وینه الکی چې ولاړ شي، مګر کله چې وینه واره له راسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلیا سره بندي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته اوزین ته وینه راپورته شي. د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینز مو بایکاسپید یا میټرل وال یا دوه پلیه، دلته تاسو وینئ درې پلیه لري، دلته دوه پلیه لري. او بل مو ویل چې د راسته بوتین او ریوی شریان یا د سږ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپه بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ته راځو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کمیلارې څخه خپله وینه اخلي، د ته خپله د کمیلارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راجلا کیږي د عقلي شریان په نامه باندې. دا عقلي شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکی، اضافه مواد کاربون دای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونا ریوین په واسطه باندې د زړه رسته دالیز ته اچول کیږي. کورونا ارټری دغه شنه رنګ چې دی دا ټوله ارټری وینونه دي او سره رنګ چې دی هغه ارټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر وونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم، زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله دلته شکسپیر والف موږ وویل چې موجود دی، دا والف لاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا والف مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونري یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی، دې ته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونري وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد موږ وویل چې یوازیني استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوي شریان کې او پاکه وینه په ریوي ورید کې شتون درلودي، نو د سږو څخه پاکه وینه د دغه ورېدو په واسطه باندې و رسته چپه اوزین ته راوړل کیږي. د چپه اوزین څخه دلته بیا موږ وویل چې بایکسپیډ وال موجود و، دوه پلیي وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپه بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپه بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپه ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی، کله چې د پمپ وکي چپا بوتین پمپ وکي د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو. د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي، خود دروند کار کول په وخت کې، د ورزش کول په وخت کې، د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر ازو، د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړل دا وینه ټوله سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رسته اوزین کې خالص وله. دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وي، مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سول ځکه چې ناپاکه د پاکس وله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته. دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپل.
د هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي، د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړې د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. خو وخت
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.